درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیک هلا او احترامات می قبول کئ قدر منو خوږه زکان کو زبرشت هم خار یو زربه هم تاسو ټول ته شرقلاس مم دنن برزی درس موضوع ته هلا من دیم چې تاسو ټول درنه خوږه زکان کی برتر او جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جمعي پم پتن وی درنه ګل لري زکان کو لکه سرنګ چیز مرسته سو دنن برزی درس مضمون ده وون ټولګي جغرافي مضمون دی دویم لوستینه هلا من دیم چې تاسو ټول درنه خوږه زکان کی د لوستر پای پر سر ملتیا وکړي او یو سست کړی خوږه ګل لري زکان کو مکه لدین چیز تاسو لوست پای کړم تاسو ټول درنو ځکون کو نه هیل لرم تر څو د لوست په پیل په شبو کې خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچا او قلم ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ نو خوږه ګل لیست کوم کور از تاسو د لوست پر نور باندې سم راست تاسو د نن ورځې دویم لوست شمالي او سویډین مکوړه ده کتاب صفحه لې ولا سم څخه پیل به تر بیا لسم څخه پیپري خوږه که درمن ځکون کو زم راست تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دی نه نمړی شمالي او سویلي نمکورات ويم د ازمکی شمالي او سویلي قطبونه دریم ارزل بلدونه او تلول بلدونه دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ ته سربانی په حساب لرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنه وګورئ ځکه کوم تاسو د ټولو د توجه په هیله خوشحال کون کو رسوم د لوس پپیل په شیبو کې موږ تاسو لمرې شمالي او سیملی نیمه کوریا پیښینو چې شمالي او سیملی نیمه کوریا ستوي او لدې څخه موږ تاسو هدف سدي خوشحال درنو زكون کو اي په هیڅ چیز موږ ګران هیواد افغانستان په کوم نیمه کوریا کې موقعیت لري او چیرته دی کچیر موږ تاسو درنو زكون کو د زمکې نیمه کوریا د جوړش ته متوجي او سې جو هغه ته په ځیر سره وګورو نو موږ تاسو کولای شو چې دا وګورو چې زمکې کوریا چې د خپل د استواره کښ په واسطه سره په دوه برابر برخو باندې ویشل شوی دی چې دغه استوا کشه د ارزل بلدونو مبدا یا هم مرکز بلل شوی دی دغه ارزل بلدونو د صفر درجه چې دی د خپل د ارزل بلد نیوی درجه په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري او د ارزل بلد نیوی نوري درجه په سویلي یا هم جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري خو ژو درنو ځکون کو پلانډ او خلاص انډول سره کچیر مو راتاس وایو په شمالي نیمه کره کې شمالي امریکا شامل ده مرکزی امریکا د اروپا لوی ټوله لوی وچې د اسیا او افریقا زیاته برخې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري یعنی دا هغه ټوله برخې چې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري هغه عبارت دی له شمالي امریکا څخه مرکزی امریکا څخه د اروپا ټوله لوی وچې د اسیا او افریقا زیاتې وچې برخې همدارنګه درنو خو ځکه کون کولمړنی انسانانو او لمړنی لرغونو مدنیتونو هم په همدغه لوی وچې کې وعده کړي وو په همدغه لوی وچې کې ژوند سره سره همدارنګه درنو خوشوز د کون کو کچری مو تاسو سویلی نیمه کوریا ته نظر واچو سویلی نیمه کوریا ته فکر وکړو په سویلی نیمه کوریا کې یوازې استرالیا سویلی افریقا سویلی امریکا زیاتې برخې چې دي د انټارکټیکا برخې دي چې په دې ځای کې موقعیت لري همدارنګه د دې ترڅنګ سمندرونو برخه هم ډیره زیاته په دې کې موجوده ده چې د جنوبی نیمه کوریا په نامه سره یتیږي د سمندرونو له مثالونو څخه کچری مو تاسو وایي درنو ز کون کو هغه په خپل د هند سمندر د ایران سمندر زیاته برخه سویلی کنګل سمندر او د اطلس سمندر سویلی برخه په سویلی نیمه کره کې موقعیت لري چې د دې د برخو څخه شمیرل کیږي او هم ترنګ درنو خو ځکون کو سویلی نیمه کره د هوا حالت سمندري ته ورته دي یعنی د دې د هوا حالت چې ډیره زیاته برخه چې د اوبو څخه ډکته او ډیره زیاته برخه سمندرونو نیولې ده او د دې ترڅنګ د شمالي نیمه کره چې د خپل کابو د هوا حالت چې دی وچ دی ځکه زیاته برخه چې د وچینه ولیدا نو د نړۍ ډیر زیات شمیر وګړي چې دی هغه په خپل په شمالي نیمه کره کې ژوند کوي درنو خو ځکه کوم کو کچیر تاسو په کتاب کې خپل انزور ته متوجي او سیږي دلته موږ تاسو یو منظمه کورال روچې په دې منظمه کره کې موږ تاسو زمکه پر دوه برابر برخو باندې د استوا حد په واسطه سره ویشل دي چې وی برخه ته موږ تاسو شمالي نیمه کره وایي او بلی برخه ته موږ تاسو جنوبي نیمه کره وایي جنوبي نیمه کره په خپل په ابي رنگ سره په نشه سوی دی چې ابي رنگ په خپل د اوبو په معنا سره دی او شمالي نیمه کره چې د خپل په زرغون رنگ او زیړ رنگ سره په نشه سوی دی نو تاسو کولی شئ چې په وځي ډول سره د شکل لاري څخه شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره او پیښنی همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو موږ تاسو په نن ورځ لوست کې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه پیژنو چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه څه ته وایي او له دې څخه زموږ تاسو هدف څه دي. خوږو درنو زده کوونکو، آیا پوهیږئ نړۍ په کومه برخه کې شپږ میاشتې شپه وي او شپږ میاشتې ورځ وي؟ نن ورځ به موږ تاسو د دې سوال په باره کې معلومات ترلاسه کړو. که چیرې درنو زده کوونکو موږ تاسو د ځمکې کروي شکل ته په دقت سره وګورو، نو د دې څخه موږ تاسو ته ټول معلومیږي چې د ځمکه په خپله د استواره کشف په واسطه سره ځمکه له ختیځ نه لویدیځ ته پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم شوې ده، چې شمالي برخې ته موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې شمالي برخې ته موږ تاسو شمالي نیمه کره وایو او جنوبي برخې ته موږ تاسو جنوبي نیمه کره وایو، چې دا د استوا کشه د عرض البلدونو د صفر درجې په نامه سره یادیږي. نو نوي درجې په شمال کې او نوي درجې د ځمکې په سویل کې موقعیت لري. نو دغه نوي درجې چې دي د عرض البلدونو پای د ځمکې د قطبونو ورستی برخې تشکیلوي، چې دغه د ځمکې د قطبونو په ورستی برخو په نامه سره یادیږي. موږ تاسو کولی شو په کتاب کې د شکل څخه استفاده وکړو، د دغه شکل په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه وپیژنو، چې شمالي قطبونه په خپل پنځه درجو کې موقعیت لري او سویلي قطبونه هم په پنځه درجو کې موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، شمالي او جنوبي قطبونه پیژنو، چې شمالي قطبونه څه ته ویل کیږي او جنوبي قطبونه څه ته ویل کیږي. درنو خوږو زده کوونکو، شمالي قطبونه په شمالي محور د محور ورستنی نقطې څخه عبارت دي، چې دا په خپل د عرض البلدونو د شمالي نیوي درجه دي او همدارنګه سویلي قطبونه د ځمکې په سویل په محور کې د ورستۍ نیټې کې چې د عرض البلد یې سویلي نیوي درجه دي یا هم جنوبي نیوي درجه دي. د دې کبله څخه دغه عرض البلدونه د صفر درجه د استوا کشر د اوږدوالي څخه زیات دي، چې په همدې عمل څخه موږ او تاسو ټول داسې ویلې سو چې دغه عرض البلدونه چې دي د ځمکې سویلي نیمه درجه سویلي نیمه قطبونه موږ ته په نشه کړی دي او د ځمکې جنوبي نیمه قطبونه موږ تاسو ته تشخیص کړی دي په نشه کړی. همدارنګه درنو زده کوونکو، موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د ارکټیک دایره لولو، چې د ارکټیک دایره عبارت له څه څخه ده او د ارکټیک دایره په کومو عرض البلدونو کې موقعیت لري. خو درنو زده کوونکو، د ارکټیک دایرې ته موږ تاسو شمالي قطب دایره هم ویلې سو، چې یو نیمې په خپل شمالي قطب دایره ده او بلې هم د ارکټیک دایرې په نامه سره یادیږي، چې دغه د شمالي عرض البلدونو یو پر دوه شپږ پېټره درجو کې موقعیت لري. او همدارنګه د دې ترڅنګ د انټارکټیک دایره لولو، چې د ارکټیک دایره په خپل د جنوبي قطب دایره یا هم د سویلي قطب دایره په نامه سره یادیږي، چې د سویلي عرض البلدونو یو پر دوه شپږ پېټره درجو کې موقعیت لري. ترنو خوښ زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د ځمکې محور څخه ولولو، چې د ځمکې محور څه ته وایي او له دې څخه موږ تاسو هدف څه دي. ترنو زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو د شمالي قطب او ورستۍ نقطه د سویلي قطب له ورستۍ نقطې سره ونښلو، هغوی دواړه نقطې یو د بل سره یو ځای کو، نو دا هغه کرښې چې د دوه ټکي یو د بل سره یو ځای کوي د محور په نامه سره یادیږي. محور شمالي پای د شمالي قطب په نامه سره یادیږي او محور سویلي پای چې په خپل د سویلي قطب په نامه سره یاد شوی، یعنی دغه دوه کرښې چې شمالي او سویلي قطبونه یو د بل سره نښلوي، دغه دوه کرښې یو د شمالي محور پای چې په خپل د شمالي قطب په نامه سره یادیږي او سویلي د محور پای چې په خپل د سویلي قطب په نامه سره یادیږي. او همدارنګه جغرافیایي شمالي قطب د قطب ستوري پر لور چې دی، دا د په خپل د ځمکې د محور ته چې له عمود حالت څخه شي لور ته څرګندېږي، دا یو پر دوه درویش درجه په بیا اعلان وکړی دی، چې د جغرافي شمال قطب د قطبي استوري پر لور باندې د قطب استوري موقعیت د بي اکبر سره موازي په شنه اسمان کې مراته سو کولای شو، چې د هغه خواته د دې لوري یا هم طرفونه وټاکو یا هم د دې موقعیت مراته سو خپل ځانو ته د دې په واسطه سره معلومولای شو. همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو، عرض البلدونه پیژنو، چې عرض البلد څه ته وایي. اشه تاسو په خپل وخت په موده کې تاسو شاید د عرض البلدونو په باره کې اوریدلي، او عرض البلدونو موضوع چې ډیر ساده او اسانه ده. په خپل عرض البلدونو چې دی درنو خوښ زده کوونکو، که چیرې یو وخت تاسو په ذهن کې داسې سوال ګرځیدلې، یا هم د سوال زستا تاسو څخه کوم، ای په هیڅ چې عرض البلدونو دایرې څه شي او څه اهمیت لري، کله مو هم د دې اړوند فکر کړی نه؟ راځو درنو زده کوونکو، عرض البلدونو پیژنو چې څه ته وایي او د دې اهمیت په یو نقشه کې څه دی. عرض البلدونو دایرې ته موازي دایری هم ویل کیږي، یعنی په موازي شکل سره دایری دي. کو دغه دایری چې په خپل د استوا کرښې دي، چې دغه کرښې یو د بل سره موازي دي او د نقشې پر مجسمی کوریا پر مخ باندې په معلومداره توګه سره لیدل کیږي. او ارض البلدونه هغه دایرو ته ویل کیږي چې د استوا له کرښې سره موازي د ختیځ لویدیځ لوري ولري، هم ختیځ لوري ولري او هم لویدیځ لوري ولري. نو دې ته موږ او تاسو څه ویلی سو؟ ارض البلدونه ویلی سو. همدارنګه یو له بل سره دوی د ټول بلد پر دایرو باندې عمود پراته دي، یعنی په عمود شکل سره دی په اتول بلد باندې وارد دي. همدارنګه ارض البلدونه چې دي د نیوي درجه په شمالي نیمه کره کې او ارض البلدونه نیوي درجه په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري. یعنی موږ چې ځمکه پر دوه برابر برخو باندې ویشل ده، چې یو په خپل شمالي نیمه کره ده او بل جنوبي نیمه کره ده، نو دغه ارض البلدونه چې دي په چې یو منظمه دایره چې لازم راستاسو ده دریس او شپته درجه ده، یعنی یو منظمه کور از مرسته ست دریس او شپته ده. خو دغه ارض البلدونه چې دی په خپل شمالي نیمه کره کې دی، یو شمالي نیمه کره کې په نیوي درجه کې موقعیت لري او په بل شمالي نیمه کره کې په نیوي درجه باندې موقعیت لري. نو ارض البلدونه لږ دایره ته د استوا کښه ویل کیږي، چې د ځمکې کره پر دوه مساوي برخو باندې ویشل ده، چې شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره څخه عبارت دي. او دغه ارض البلدونه تر ټولو ډیره کوچنی دایره د شمالي او جنوبي وی دایری دی چې اوږدوالی صفر ته رسیږي او صفر سره مساوي دي. همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ټول بلدونه پیژنو، چې ټول بلد څه ته وایي او د ټول بلد څخه زموږ تاسو هدف څه دي. خوږ او ګلالي زده کوونکو، ټول بلدونه چې دي د جغرافي نقشې پر مخ باندې داسې کښې موږ تاسو لیدلی سو، چې هغه د هغې په وسیله سره موږ تاسو په نقشې باندې د ځمکې پر مخ هر ډول نقطه چې موږ تاسو وغواړو هغه موږ تاسو کولی سو پیدا کړو. دغه کښې د ټول بلد او ارض البلد کښې دي، چې د جغرافي وضعیت کیمیاتو په نامه سره یادې شوي دي. همدارنګه ټول بلدونه چې دي درنو زده کوونکو، ټول بلدونه هر درجه چې د شپېته دقیقو او هر دقیقه یې په شپېتو ثانیو باندې ویشل کیږي. دغه دقیقې چې موږ تاسو داسې وویشو، د ټول بلد کرښې په یوازې توګه سره د نړۍ په بېلابېلو ځایونو کې د وخت توپیر موږ تاسو ته په نقشه کې وي. نو په نقشه کې ټول بلد او ارض البلد د کرښې تقادو یو ځای موقعیت موږ تاسو ته څرګنده کوي. نو د دې څخه موږ تاسو په معلومداره توګه سره زده کولی سو، چې په خپله ټول بلد هر درجه چې د شپېته دقیقه ده او هر د دقیقې په شپېتو ثانیو باندې ویشل شوې ده، د دغو په واسطه سره موږ تاسو کولی سو چې د هر ځای وخت په بېلابېلو ځایونو کې موږ تاسو په نښه کړو. نو درنو خوږ زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم، چې موږ تاسو د جغرافیې مضمون د ځمکې سویلی او شمالي برخې وپیژندلې، همدارنګه شمالي او سویلي قطبونه مو وپیژندل، ارض البلدونه مو وپیژندل او طول البلدونه مو وپیژندل. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې به تاسو ټول درنه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکئ او وروسته به هرې پوښتنې ته ځواب وایست. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست لومړۍ پوښتنه چې د شمالي قطب د ارض البلد په کومه درجه کې موقعیت لري یا هم پروت دی. دویمه پوښتنه، سویلي قطب د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري. دریمه پوښتنه، د قطب ستوري د ځمکې د کومې برخې پر لور باندې دي. دا هغه درې پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې لیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله منده یم چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي واوسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات، مې قبول کړئ کډر منو ګل لیسا کون کو سپریشن غو فارته ټول تشرغ لاس فهم ته اتم ټولګي جغرافیه مزمون ویم لوستم. اله من دیم چې تاسو ټول کډر منو ګل لیسا کون کې برترو غو جوړو صحت مند او سړي د صحت جامې په پتن می درنو سکون کو تاسو مر تاسو د نن ورځې لوست ویم لوستي نو هله د چیرې تیر ورځې لوست په مو په پراو د کیک ټاول سره زده کړو او سړي او نو لوست آماده کې ولر کډر منو ګل لیسا کون کو مر تاسو د نن ورځې ویم لوست موضوع د اروپا د لیوچی سندونه جهیلونو په حق ده. کتاب سپال او مینا پایل بیتر دوله سمی سپی پری همچنان کدر من اگلالی زدکون کوز مراز تاسو دنن رزی درسی اهداب یا مهاغ موضوع کنی چنن رز به مجاو تاسو پلوست که ولولو عبارت دیله. لمره سندونه دویم د اروپا د لوی وچی د جهیلونو په حق له سپوهش دا هغه دوی مهم موضوع کاری دی چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه ګلالي زده کوونکو د لوست پای په شی بو کې لمړی موږ تاسو د اروپا د لوی وچی د سندونو په حق له معلومات ترلاسه کړو. قدرمنو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول بو خيجو د اروپا لوی وچی یو له هغو لوی وچی له جملو څخه شمیر کیږي چې د آسیا لوی وچې په پرتله یو کوچنی ټاپو واسمه ده. د اروپا لویه وچه په شمالي معتدله سیمه کې پرته ده او ډېر اورښت لري، نو ځکه په دې لویه وچه کې ډېر سیندونه بهیږي. د ختیځې اروپا زیاتره سیندونه د روسیې په لویدیځ کې د ولادي له لوړې سطحې څخه سرچینه اخلي او همچنان درنو زده کوونکو هغه سیندونه چې په منځنۍ اروپا کې بهیږي د الپ د غرونو د لړۍ څخه سرچینه اخلي. د اروپا د دې برخې سیندونه د ځمکې د ساحلي لږوالي له امله مخکې تر دې چې دا سندونه یو له بل سره یو ځای شي سمندرګوی ته تویږي، نو له دې هم مال څخه دا یو لوی اقتصادي ارزښت هم لري. همچنان درنو زده کوونکو یوازې دغه کوم سندونه چې دي یوازې د ختیځ اروپا سندونه د ځمکې د پراخوالي په سبب باندې اوږده دي او ځینې سندونه چې دي په جنوب کې د مدیترانۍ په سمندرګي کې تویږي، لکه د ایټالیا د هیواد د تایبر چې د پوف سند په نامه سره یادیږي. ځینې نور سندونه چې بیا د درنو زده کوونکو په لویدیځ کې د اطلس په سمندرګي کې تویږي، لکه په فرانسه کې د ګارون سند دي چې په انګلستان کې بیا د ټایم سند دي او یا هم په ختیځ کې بیا اروپا په ختیځ اروپا کې بیا تور سمندرګي ته دغه ټولې تویږي، لکه د دانیوب سیند چې دی. که چیرې موږ تاسو د دانیوب او والګا او د ایرین د الیپ ودان سیندونه په نقشه کې متوجه اوسېږو، نو موږ تاسو کولی سو په معلومداره توګه سره دوی وپیژنو او د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړو. همچنان خوږه او ګلالي زده کوونکو د دې تر څنګ هغه سیندونه چې د اروپا په شمال کې بهیږي سناسه ټول کال منظم له اوبو څخه ډک وي، یعنی اوبه یې په منظم ډول سره وي او هیڅکله هم دوی وچ کیږي نه. سر او کال دولس میاشتې دوی د اوبو څخه ډک وي، خو هغه سیندونه چې بیا د اروپا په جنوب کې بهیږي په تودو موسمونو کې اوبه کمیږي. یعنی په شمالي برخه چې کوم سیندونه سته هغه ټول کال منظم د اوبو څخه ډک وي، خو مګر هغه سیندونه چې بیا د اروپا د لوی وچې په جنوب برخه کې بهیږي دغه سیندونه کله چې د اوبو هوا ور دغه کله چې هوا ور باندې توده سي موسم ور باندې ګرم سي، نو دغه تود موسم کې اوبه کمیږي او مخ پر کمیدو باندې روان وي. د اروپا له سیندونو څخه زیاتره د خړو بغولو او ویډیو چلولو لپاره ګټه اخیستل کیږي. یعنی د اروپا د لوی وچې کې دغه کوم سیندونه چې دي دوی څخه په زیاته کچه سره د ځمکو په خړوبولو کې او همچنان د اوبو په اوبو کې د بیړۍ چلولو لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي. د دې تر څنګ د کبانو نیولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. خو له بده مرغه څخه درنو زده کوونکو د دې سیندونو په غاړه د کارخانو او صنعتي فعالیتونو شتوالی د هغو اوبو د ککړتیا سبب شوی. یعنی د دې په چاپریال کې د دې په شاوخوا کې زیاتې صنعتي فابریکې شته چې هغه فابریکې یو ډول لوګی یا حدود کوي او همدارنګه پلاستیکونه نو هغه کې مې ویم واد ډیر زیات سیوی دي نه پام دي خطر سره د دوه سیندونو د اوبو د ککړتیا لامل ګرځي تر دې. درنو زده کوونکو تر دې دم پر خو موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د سیندونو په حق معلومات لاس تر وړو هم په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې درې مهمې حوزې پیژنو چې دغه هغه مهم سیندونه دي چې په درې مهمو حوزو باندې ویشل شوی دي، نو هر یو په منظم ډول سره لوړ. نو مړنۍ سیند چې د اروپا د درې لوی حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي جی هغه سیند د نیوب سیند په نامه سره یادیږي چې دا سیند د اروپا له مشهورو سیندونو څخه دی چې له څو هیوادونو څخه تیریږي او په بیلابیلو نمونو سره یادونه ورته سوې ده، لکه د دوناهودی، دونادا، دونشتی، دونایدی او د دوناریا په نامه سره یاد شوی. دا سیند درنو زده کوونکو 2018 کیلومتره اوږد دی. په آلمان کې د تور ځنګل له غرونو څخه سرچینه اخلي او په تور سمندرګي کې تویږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د دانیوب سیند چې د والګاله سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند له جملو څخه شمېرل کیږي او د لاتینی اروپا شمالي پوله جوړوي، دا سیند د آلمان، د اتریش او سبرستان د پخوانی یوګوسلاویا یو برخه ده چې هنګری، بلغاری او رومانی او سلواک له سرحدي پولو څخه تیریږي، چې د دې عمل څخه ډیر مهم ارزښت لري د اروپا د لوی وچې لپاره. د دې ترڅنګ خوږو ګلالیز د کوونکو دغه سیند چې د والګاله سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند دی، نو په همدې خاطر سره موږ ورته ویلی سو چې د لاتینی اروپا په شمالي پولي جوړوي او د دې ترڅنګ د اروپا له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو دویمه مهمه حوزه د ټایمز سیند په نامه سره یادیږي چې د ټایمز یا هم ټایمز سیند چې د انګلستان په جنوب لویدیځ سیمو کې بهیږي، په دې د دې هیواد د پلازمینې لندن له منځنۍ برخې څخه تیریږي او د شمال سمندرګي د ټایمز په خلیج کې تیریږي. یعنی د لندن هیواد د منځنۍ برخې څخه کله چې دی تیریږي، نو بیا وروسته د شمالي سمندرګي په ټایمز خلیج کې دی وروسته تیریږي. د دې سیند اوږدوالی درنو زده کوونکو 340 کیلومتره مربع دی، یا هم 340 کیلومتره دی، دومره لوړ یا هم پراخه ساحه لري. څرنګه چې دا سیند په واورو سیمو کې بهیږي، نو د بیړیو چلولو وړتیا هم لري. یعنی دا سیند چې دی په داسې یو ساحه کې دی کوم چې واورې زیاتې پکښې بهیږي، نو په همدې کبله څخه دغه سیند د بیړیو چلولو وړتیا هم لري او په دې سیند کې د بیړۍ هم چلول کیږي. د دې ترڅنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو دریم اخرنۍ حوزه چې ده، هغه په خپل د راین په نامه سره یادیږي. دا راین سیند چې دی په خپل درنو زده کوونکو دا سیند د سویس هیواد له غرونو څخه سرچینه اخلي او د فرانسې او آلمان له سرحد څخه تر تېرېدو وروسته له آلمان څخه هایلند هیواد ته ننوځي او د شمال په سمندرګي کې تیریږي. د اروپا دغه نور لاندې او کوچني سیندونه چې بیا دي درنو زده کوونکو دغه نموړي درې ګونو حوزو کې تیریږي. یعنی کچېرې درنو زده کوونکو تاسو خپل کتاب ته متوجه اوسئ، په کتاب کې تاسو ته د سیند نمونه راوستل دي، یو چوکاټ دی چې په دې چوکاټ کې تاسو ته د سیند نوم، همچنان د سیند اوږدوالی په کیلومتر کې او هول یا هم د هغه اوږدوالی تاسو ته ټول چیش کړی دی، په نښه کړی دی چې د هغو له جملو څخه د سیندونو له جملو څخه لومړنی چې دی د والګا سیند دی چې 3490 کیلومتره اوږدوالی لري او د کسپیت سمندرګي کې تیریږي. همچنان دویم چې دی اورال سیند دی چې 2390 کیلومتره اوږدوالی لري چې د کسپیت سمندرګي سره مصاب دی. د دې ترڅنګ دریم چې دی د نایپر سیند دی چې 2000 کیلومتره اوږدوالی لري، د تور سمندرګي منصب دی. څلورم په خپل دان دی، د دان سیند دی چې 918 کیلومتره اوږدوالی لري، د ارزوب سمندرګي کې د ارزوب سمندرګي منصب دی. پنځم په خپل د ویستولا سیند دی چې 100 کیلومتره اوږدوالی لري او دغه سیند چې دی په خپل درنو زده کوونکو د بالکتیک سمندرګي منصب دی. شپږم په خپل د بیچورا سیند چې 1860 کیلومتره اوږدوالی لري، د بانستین سمندرګي منصب دی. اووم په خپل لورا سیند چې 1000 کیلومتره اوږدوالی لري، د اطلس سمندرګي منصب دی. نو خو شاوګل لیست کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د اروپا لوی وچې د سندونو په حق معلومات لاسته راوړل. هله د چتا ستور پوسی وو سیږي اوس هم د لوس راتلونکو برخه تر ازو شي په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لوی وچې د جهیلونو په حق معلومات لاسته راوړل. موږ وګورل لیست کوونکو دا چې موږ تاسو ټول په هیجو په تیر ټولګي کې موږ تاسو جهیلونه وپیژندل چې جهیل څه ته ویل کیږي. یو ځل بیا هم په دې ټولګي کې موږ تاسو ور باندې تکرار کوو چې جهیل څه ته ویل کیږي. جهیلونه هغه ولاړو بوته ویل کیږي کوم چې څلورو خواو ته یې وچې ووسیږي او په منځ کې ووسیږي، دې ته جهیل ویل کیږي. یعنی څلور خواو چار طرفه یې شاوخوا یې وچې وي خو په منځ کې او بو وي، دې ته جهیل ویل کیږي. ویو چې د زمکی طبيعي لوی جووري چې د اوبو څخه ډکی شي وي د سلورو خواوته چې وچوي د جهیل کولو د ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. همچنان درنو زده کوونکو د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمېر نورو اوبه خوږې او لنې وي. د متعدلو او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې د اروپا هم په هغه کې شامله ده معمولا خوږې وي، یعنې هغه سیمې چې متعدلې وي او بارانونه پکښې وریږي عموما د هغو سیمو اوبه خوږې وي چې د هغو له جملو څخه یو پخپله اروپا لویه وچه ده. د دې تر څنګ درنو خوږو زده کوونکو د اروپا د لویې وچې په زیاتره سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي یا هم ژورتیا له اول سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمېر درنو زده کوونکو د اروپا په شمال کې د اسکندری وینا په ټاپو وزمو کې او د روسیې په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه سره که چیرې موږ او تاسو وایو درنو زده کوونکو د پایلینډ یو پر لس برخه هاوره جهیلونه نیولې ده چې زیاتره یې د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د پنلینډ د زړو جهیلونو د هیواد په نوم یاد شوی دی چې د دې لویې وچې سناسه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او سیندونه سرچینه جوړوي، یعنې ځینې جهیلونه چې دي هغه په زیاده کچه سره خوږې اوبه لري او دا سیندونو څخه سرچینه جوړوي. زیاتره لوی او ژورو جهیلونو د ډول ډول سمندرګیو ژوو او نباتو د ودې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو د کوچنیو بیړیو یو د کبانو د جالونو په جوړونې باندې بوخت کړي دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو او تفریحي سیمو او هوټلونو په جوړونو سره د توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی چې له همدې امله څخه جهیلونه په اروپا لویه وچه کې یو له مهمترینو اقتصادي ارزښت لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېر کیږي. همچنان درنو قدر منځکونکو که چیرې تاسو په خپل کتاب کې چوکاټ ته متوجه اوسئ، دلته یو شمېر تاسو ته د جهیلونو نمونه د هغوی موقعیت او د جهیل ډول راوستلی دي چې په نوبت سره زه تاسو ټول نمونه یادوم. لومړنی په خپله د سیمات جهیل دی چې موقعیت یې د پایلینډ په جنوب کې دی او یخچالي ډول جهیل دی. دویم په خپله پایی جان دی چې پایی جان د پایلینډ په جنوب کې موقعیت لري او یخچالي ډول جهیل دی. لاودوکا دا چې په خپل اروپایي روسیې په لویدیځ کې موقعیت لري او یخچال ته ورته یا هم کنګل ته ورته جهیلونه له جملو څخه شمېر کېږي. څلورم په خپله انګا دی چې د اروپایي روسیې لویدیځ کې موقعیت لري، یخچالي ډول دی. جینوا دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي یا هم غرنۍ سیمه کې ډوله جهیل دی. کونستانیس جهیل دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي هم غرنۍ سیمه کې موقعیت لري. والتون دی چې په هنګری کې موقعیت لري، د تکتونیکي ډوله جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو. تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې سیندونه او همشنن جهیلونه وپېژندل. په دې برخه کې هم پوښتنې دي تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به دا پوښتنو ته ځواب ورکوي. لومړنۍ پوښتنه، د دانیوب سیند د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي تاسو صحیح علامه نوشته کوئ او که چېرته نه غلط علامه. دویم زده کوونکو، والګا د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي هو او که چېرته نه وي نه. دریم، د اروپا د صنعتي هیوادونو د زیاترو سیندونو اوبه ککړې دي، که چېرې هو او که چېرې نه. څلورم، جهیل تعریف کړي. پنځم، د متتلي او باراني سیمو جهیلونو اوبه خوند څرنګه وي او ولې. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تاسو ټول ته شواخ غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله وی احترامات می قبول کی قدر من او گلی سکون کو زبرشن غن خار یوز لبی هم تاسو ټول تشرق لاس مې ما در هم ټول کی جغرافیا مزمن دویم دوسته قدر من زکون کو ز مرسته سو د نن ورځې درسي موضوع د کنگو حوزه الوند د شی پتیرو لستون کی مرو تاسو د افریقا د لوی وچی د موقعیت طبيعي جغرافیا او سندونه په حق له ولوستله نن ورځ مجرتاسو د تیر ورځې باقی بعده مطابق د کنگو حوزه په اړه